آمدید.
بله، من نکم مصطفی صدیقی. به هم سلامونه و نیکی هیلی وقت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. دغه پروګرام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د صفی الله سنگزای تاسو ته وړاندې کوم. اوري چې د فراه والی بصیر سالنګي وایي د فراه ښار افغان ځواکونو له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړی ده. د خبره وسلوالو مخالفینو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا مو مهم راپور دی. نور پروګرامونه او مطالب هم تاسو ته خبرو، خو تر سره مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. لمړی د خبرونو وخت رسیدلې. لمړی به د خبرونو سره ټکی او بیا به مکمل خبرونه. د فراه والی وایي افغان پوځیان وتوانېدل چې له ښاره وسلوال طالبان وباسي او د ښار کنټرول په بشپړه توګه په خپل لاس کې ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د پلان پر عملي کېدو پرون د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر خان جنجوا سره خبرې کړې. او د شمالي کوریا چارواکي وایي د پوځي تمرینو له کبله د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې خبرې ځنډولي چې د نن ورځې چهارشنبې لپاره پلان شوی وي. پوره خبرونه. د فراه والی بصیر سالنګي وایي د فراه ښار له طالبانو پاک شوی دی. ښاغلي سالنګي ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وتوانېدل چې پرون د فراه له مرکزه وسلوالو مخالفینو حمله دفع کړي او د ښار بشپړ کنټرول په خپل لاس کې واخلي.
مکملن طالبان شکست خوردن که صدای طالبان در شهر فراه
باخوردن. خغلی سلنگی وی طالبانو مات خوردلی او جسدونه پا خار که پراته دی. ده وی ده خار مهمی سیمی پا کنترول که طالبان پاتی رغلل او افغان امنیتی و دفاعی زوکونو پی او پراخ حمله سره هغوی تا مات ورکده. خغلی سلنگی وی شو خوا دوزر و وسلوالو طالبانو ده فراه پا دلیز حمله که لاس درلود. هغه هم در از ویل چه افغان هوایی زوکونو هم ده فراه د مرکز د کنټرول لپاره له هغوی سره مرسته کړې وه. په ارګ ماڼۍ کې هم پرون د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې د فراه د وضعیت په اړه باندې بحث وشو. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه په امنیتي غونډه کې مسؤلینو ته لازمې لارښوونې وشو او د بیړنیو اقداماتو لپاره هغوی ته هدایت ورکړل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د سه‌شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر خان جنجوا او د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند له مشر عمران خان سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د پلان پر عملي کېدو خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې دا کړنلاره د دوشنبې په ورځ د افغان او پاکستاني لورو ترمنځ په اسلام آباد کې نهایي شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني چارواکو سره د حکمت خلیل کرزي د پرونیو لیدونو کې پروغ موارد و بحث وشو چی پا دیکران لارکی شامل دی.
مثل همکاری در زمینه امنیت مثل
خغل مستغنی وی در امنیت در افغان کروالو دستانیدو شریک اقتصادی ودی و در سولی پا برخه که همکاری هغه مسئله وی چی پری پرون در پاکستانی چارواکو سر خبری وشوی.
صحبت صورت گرفت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل د پلان په نوم دا کړنلاره که عملي شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعتماد ټینګ کړي، د امنیت، سولې او مشترک اقتصادي ودې په برخو کې د دواړو لورو ترمنځ همکاریو ته وده ورکوي. د شمالي کوریا چارواکي وایي د پوځي تمرینو له کبله د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې خبرې ځنډولي چې نن چهارشنبه پلان شوی وي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د امریکا او جنوبي کوریا وروستي ګډ پوځي تمرینونه د کوریا په ټاپو وزمه کې د وروستي مثبت پرمختګ په وړاندې پاروونکي بللي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس همدارنګه شک څرګند کړی چې د جون په 12مه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تاریخي لیدنه هم وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د امریکا او شمالي کوریا مشرانو غونډې لپاره چمتووالي ته دوام ورکوي او تر اوسه یې په دې اړه د پیونګیانګ په دریځ کې د بدلون کومه یادونه نه ده ترلاسه کړې. د امریکا متحده ایالاتونو د جنوبي کوریا سره خپل وروستي پوځي تمرینونه چې د سلو الوتکو په ګډون د مې په 11مه نیټه پیل شوي یوازې د دفاعي اهدافو لپاره بللي. یو ورځ وروسته له هغه چې د غزې او اسرائیلو په پوله کې لسګونه فلسطینیان ووژل شول، د اسرائیل او فلسطین استازو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یو بل توند انتقادونه وکړل. د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو پوځ پر ضد څو نوي اعتراضونو په اوج کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو 55 فلسطینیان ووژل شول او تر 200 زیات نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اضطراري غونډه کې فلسطینی استازي ریاد منصور د اسرائیلو هغه اقدام وغند چې نوموړي د فلسطینیانو ډله ییزه وژنه او د بشریت ضد جنایت وباله. اسرائیل سفیر دانی دونی بیا وویل چې اعتراضونه له تاوتریخوالي ډکې بلواګانې دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي تهران او اروپایي قوتونو ورسره له هغه چې واشنگتن د 2015 کال د اټومي تړون څخه ووت د دې تړون د ژغورنې لپاره ښه پیل کړی. جواد ظریف د سه شمې په ورځ ناوخته په برسل کې د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر لیدنې وروسته وویل موږ په سم لور روان یو، ډېر په دې پورې اړه لري چې په راتلونکو څو اونیو کې موږ څه کولی شو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی چې په دې غونډه کې برخه درلوده وویل وزیرانو دې ته چمتووالی وښود چې د تهران سره د اټومي تړون د تلو لپاره عملی لارې پیدا کړي. نو موري زیاته کړه د دې کار لپاره په بیړه د اقداماتو اهمیت باندې ټولې لوري پویږي او ټول خو سلام وکړه چې په څو یونو کې به د هواري لار پیدا کړي. خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه www.azadiradio.com ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د فراه والي وایي د ښار بشپړ کنټرول د افغان ځواکونو په لاس کې دی.
در یک عملی قوی نیروهای دفاعی و امنیتی دشمن شهر ترک و مکملا شهر فراه آزاد است.
پرون ولسمشر اشرف غنی په لوګر کې د برېښنا او سب سټېشن پرانیست او د لوګر خلکو ته وویل
ټول لوګریان غواړي چې لوګر سره دیسي، لوګر تجارت دیسي، لوګر ترانزیت دیسي، لوګر هغه څه زراعت لري چې بیا د کابل کنټرول او دا یې شروع دی.
او د پروګرام په دویمه نیمه کې هم د ازادي اورېدونکو نیز خبرونه درته خبرو. به هم خراغلی د فرا ولی عباس بصیر سالنګي وای د فرا د خار بشپړ کنټرول د افغان ځوکونو په لاس کې دی. خغلی سالنګي شیبه مخکې له ازادي راډیو سره په ژوندۍ خبرونه کې په مرکه کې وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځوکونو وکولای شول په فرا کې وسلوالو طالبانو ډلې زه حمله په شاو تمبو یو د خبره د خار بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي. له خغلی سالنګي سره می خبرې کړې او لمړی د خار د وروستي امنیتی وضعیت پاره مونږ ته وایي.
مکملا طالبان شرکت خوردن، جسدای طالبان در شهر فرا باقی بند، شهر فرا را رها کردن، جاهای کلیدی را به هیچ صورت گرفته نتانستن، همه حفظ شد. روز گذشته یعنی ریاست امنیتی ملی، ولایت، قوماندانی، معبر، بام، شفاخانه و ریاست های دولتی کاملا حفظ شدن و در یک عملی قوی نیروهای دفاعی و امنیتی دشمن شهر ترک و مکملا شهر فرا آزاد است و آزادی شهر فرا را به مردم نجیب شریف فرا تبریک میگم و به همه ملت افغانستان مبارک و تبریک میگم. بجز جسدهای دشمن در شهر فرا دیگه هیچ چیزی دیگه باقی نمانده.
خاغلی ولی د تلفات و پردرتوی پا ویدیوگانو که خوخکاری چی دوار و خواه و تزیان رسیدلی تلفات سدی ارقام تا سرشته کسنگه؟
تلفات نیروهای دولتی بجز در یک عمله انتحاریشان که در بید شهر یک عمل انتحاری انجام دادن، چند عمل انتحاری انجام دادن، یک شد تقریبا مختلف تن موفقیت داشت دیگه هیچ نوع پیروزی به سوار دیگه نداشتن. جاهای کلیدی را به هیچ صورت گرفته نتانستن، هر قدر که تلاش را بیشتر ندادن ولی به کمک رساندن توجه دولت و تلاش نیروهای دفاعی و امنیتی در شهر فرا تلفات سنگینی برای دشمن وارد شد که الحمدلله مکملا شهر فرا آزاد و دشمن از شهر خارج شد و جتنهای دشمن در نقاط مختلف شهر باقی مانده.
د افغان ځواکونو سره کومکونه ولی په ځنډو شول ځکه چې پرون له شپې نه جنگ پیل شوی او سهار تر 12:00 بجو پورې دغه کومک نه رسیدلی. داسې رپورټونه وو. آیا کومک په وخت ورسید؟ تاسو څه وایئ چې راتلونکي کې باید څه وشي؟ آینده کې باید احتیاطاً څه پکار دي؟
یک قسمت کومک ها به وخت زمان رسید، یک قسمت کومک های کم به وقت زمان رسید و کومک هایی که لازم بود در راک آمد. قطار های خطاب و کومک می آمد. دشمن در کمین تقریبا گفته می تانیم که از هرات که بالای قطار هایی که ما به اکمالات می رسید به کومک می رسید در از اینا کمین و خیر بود تا به رسیدن شهر. متاسفانه که به شهر می تانستم برسم، جنرال از اینا را گرفتم. ولی نیروهایی که موجود بود یک قسمت نیروها از هوا آمدن، دیگه کمک های هوایی شب بود، در طول روز نبود، در طول شب کمک های هوایی بود.
فرا له ډیر وخت د ګواښ او تهدید لاندې و او بالاخره پرون دغه ډله ایزه حمله. ولی مو مخکې دغسې تدابیر نه و سنجولي چې احیانا که حمله وشي موږ باید په وخت رسیدګي وکړو او دومره وخت جنگ دوام ونه کړي؟ څو ساعته جنگ دوام ونه کړي بالاخره؟
ما از قبل ادلاع داشتیم ولی امنی بسیار گسترده داشتن، استفاده از خورده های مردم کردن، مردم گیراگون گرفتن. ما از سلامی نتانستیم استفاده کنیم، از هوایی استفاده کردن نتانستیم چون در مناطق ملکی جا بجا شدن تلفات بچی بار میامد. ولی جایی که ما دیدیم که تلفات مورد نشه وقتی در ریاست امنیت هر قدر که آمده تلاش کردن شکست خوردن. جسداشون داختیم. ما در ولایت، در خودندانی، در محفظ و در دیگه ریاست های دولتی در هر یک تلاش کردن، در بام تلاش زیادشان در چه نقطه بود. میخواستن که در بام و در مابد که در سار جنگ بسار قوی کردن و هیچ صورت نمانید در مابد بسازی پیدا کنن، در شفاخانه نمانید بسازی پیدا کنن. خصوصا تلاش داشتن، ادلاع داشتن که بیش از 1000 میلی دفعانی در بام هست، میخواستن به بام بچون کنن و هیچ صورت در بام دفاع شد. دیگه پیسی بام هست در جای پسون انتخال داده نمانید مزیدار بلا
بله.
بله. و در وسط امنیت به خاطر ابلاغات و مثلا اقلال محرم امنیتی میگیم ساخت تلاش داشتن به هیچ صورت کامیاب نشد.
سوک سوکو دغه وسلوال مخالفینو که کم وسلوال مخالفینو برخه درلو دستاس په نظر سوکو؟ البته دغه عمله دی چال خواه تنظیم شوی و
تعداد تقریبا در عمله اول شد 1000 نفر داشتن و 1000 دیگه کمکی آمد. تقریبا گفته میتونیم که 2000 نفر بودن در 10 کیلومتر مساحت شهر اینا عمله کردن که یک استخامت جاده یک بود، استخامت دیگه جاده به نام اتاق پل بود. این مسافت تقریبا 12 کیلومتر است. 12 کیلومتر کل استخامت مثلا اینا عمله داشتن و اینا میتونیم که در ساحه که یک پوستی ما باشه و 500 نفر بالا از دیگه و توان نیست و خط کس و وقتی در خانه مسکنی داخل شدن ما این نواصله سنگین استفاده کردن داریم و در شهر داخل شدن. اول در نقطه هایی که میدی شهره وقتی که ما بگرفتیم دیگه هر کدر تلاش کردن نتارستن.
د فرا ولی بصیر سالنګیو چې د فرا د خار د طالبانو څخه د تصفیه په اړه باندې موږ ته ورستي جزئیات راکړل. هغه ویل چې د فرا له خاره طالبانو ډلې حمله په شاتم بول شوې ده. په فرا باندې وړمشپه وسلوالو طالبانو حمله وکړه. ویل کېږي شاوخوا 2000 طالبانو په دې حمله کې لاس درلود. د فرا ولی ومنله چې ځینو افغان ځواکونو ته په یوه انتحاري حمله کې چې لومړی شوی وه مرګ ژوبله واوښته، خو هغه وویل چې په ښار کې د طالبانو ګڼ جسدونه هم د پراته دي. او ویل چې افغان ځواکونو د طالبانو حمله په شاتم بولې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر اشرف غنی د سیشن به ورځ لوګر ته د خپل سفر پترس کې د بریښنا د سب سټیشن او یو شمیر نورو پروژو پرانیسته وکړه او د لوګر د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې واوریدې. ولسمشر ویل د لوګر امنیتي وضعیت د قناعت وړ نه دی او لارښوونې وکړه چې ځایي چارواکي د دوو اونیو په موده کې د وضعیت د بدلون لپاره خپله واضحه طرحه له ده سره شریکه کړي. ښاغلی غنی همداراز یو ځل بیا د سولې په خبرو باندې ټینګار وکړ. په دې اړه نجیب الله الوخیل یو رپورټ له لوګر رالیږلی.
د سه شنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په لوګر کې د 240 کیلو ولټ برېښنا د سب سټېشن او یو شمېر نورو پروژو د پرانیست پر مهال وویل چې دا پروژې د هغو ژمنو یوه برخه ده چې هرات، پکتیا او خوست ته د خپلو سفرونو پر مهال یې خلکو سره کړې وې. د ول د لوګر د خلکو غوښتنه دا ده چې ولایت صنعتي، سوداګریز او ترانزیټي شي.
دا دیهات جلسه ایمان ایراد که پکتیا که آخوش کده رو دید در روپایی نمیست تون لوگریان گواری که لوگر سنتیسی لوگر بیجاردیسی لوگر ترانزیتیسی لوگر هر از زراعت لگی سی بیاد کابل کندوی اوزای شروع ده انشالله.
لوګر ته ولسمشر سره په سفر کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر، د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې مشر او په ملي شورا کې د یاد ولایت یو شمېر استازي ملګري ول. ولسمشر د لوګر امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې د دې ولایت شته امنیت د دوی لپاره د قبول وړ نه دی او په واضح توګه یې ځایي چارواکو ته هدایت ورکړی چې د دوه اونۍ په موده کې د وضعیت د بدلون لپاره واضح پلان ترتیب او د سره یې شریکي.
اویدایت نتاده سی دو اصطور چوکات که با دوی موازه دی لوگر دی امنیت دی بلون دی پرور ماده بلون.
ولسمشر دی هر کلپشان یو زلبی ها وستوال مخالفینو تا دی سوری بلا نور کلا وی ویل هاگه ولاندیز چی دی سوری لپاره کلی پا ورسته یو سلو کلونو که کم مشر خپل وستوال مخالفینو تا ندهی کلی. دی ویل دی سوری نیت اراده و همه صلاحیت لری او پا وضاحت وی وستوال که هر چوم روی نتویی که دی لی سوری نپشا کیگی.
او دی دی موازی وی هر چوم روی نتویی که دی لی سوری نشا کنست دا دی افغانستان دی ولس مختنه دا او پا هیز دی نمره خدمت برده دی ولس سوری بارده تیم درانی ولانی او ایتاسی ملانتان.
په غونډه کې دویمې درجې ته د لوګر ولایت وړول، د نایب امین الله خان لوګری د روغتون د چارو بشپړول، د یاد ولایت د امنیتي ارګانونو د تشکیلاتو پراختوب او په لوګر کې 112 بې سرپناه ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو د فنډ منظوري هغه غوښتنې وې چې د لوګر والي انور خان اسحقزي ولسمشر ته وړاندې کړې.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
ازادي راډیو ته واګست. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له کبله د انساني تلفاتو په شمېر او مالي زیانونو کې زیاتوالی راغلی. د طبیعي پیښو په ضد د مبارزې عمومي ریاست پرون وویل په دې ترڅ کې 34 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او سلګونه کورونه لږ او ډېر زیانمن شوي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې هم روانې دي او ویل کېږي د مرستو د رسولو کار یې له خنډ سره مخ کړی. احمد تکل او نور جزئیات.
ورسته لدې چې تیره اونۍ د هیواد په یو شمیر سیمو کې بارانونه وورېدل، د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې عمومي ریاست وایي چې د دې بارانونو له کبله په 11 ولایتونو کې په راوتلو سیلابونو کې 34 کسان مړه شوي او 8 تنه نور لا درک دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې د سیلابونو شاوخوا 240 کورونه په بشپړ ډول او له 600 زیات څه ناڅه ویجاړ کړي او څه باندې 600 څاروي له منځه وړي دي. په داسې حال کې چې د هیواد په ډېرو سیمو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړو زور اخیستی، د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د عمومي ریاست مرستیال محمد اسلام سیاس ازادۍ راډیو ته وویل چې د حکومت له پریکړې سره سم دوی په جګړه ځپلو سیمو کې زیانمنو خلکو ته مرستې نشي رسولی، خو د افغاني سرې میاشتې ټولنه د دې سیمو له زیانمنو خلکو سره مرستې کوي.
فیصله کمیټې عالی دولتي مبارزه با حوادث
د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د عالي دولتي کمیټې د پریکړې له مخې په هغو سیمو کې چې امنیت یې ښه نه دی او اوسیدونکي له طبیعي ستونزو سره مخامخ کیږي د افغاني سرې میاشتې د ټولنې لخوا سروې کیږي او مرستې هم له همدې لارې پرې ویشل کیږي. خو په نورو سیمو کې د بیړنیو پیښو د ادارې ولایتي څانګې فعالې دي او له دې لارې له خلکو سره مرسته کیږي. په افغانستان کې د اوبو لګولو د بندونو او د سیندونو څنډو ته د استنادي دیوالونو په څیر د عمل منفعت اساساتو د نشټوالي یا کمښت له کبله خلک د پسرلي په موسم کې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د تېرې اونۍ په سیلابونو کې د خلکو ډېرې کرنیزې ځمکې او دوه ښوونځي هم له منځه ولاړل. د بارانونو ته له یوې خوا خلک خوشاله وو او له بلې خوا اندېښمن وو، ځکه دوی په دې پوهېږي چې مسؤولو ادارو په تېرو څو کلونو کې هېڅکله له پیښو مخکې وقایوي تدابیر نه دي نیولي او باران هم تل د ځمکې آبادی نه ده.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلی لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو پټول افغانستان کې په دولس پنځه منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. همدارس ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې آدرس دی، کولای شئ زموږ کاکال ته هم په ژوندې بڼه باندې واوري. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د فرا ښار چې 50,000 نفوس لري دوهم مهم ښار دی چې ځینې برخې طالبانو لاندې کړي. تر دې درې کاله مخکې د کندوز ښار دا تجربه کړې و. نیویارک ټایمز د فرا د ولایتي شورا د یو استازي محمد سربر عثماني په وینا لیکلي دي، طالبان ښار ته ننوتل او خلک په بیر او طرحه کې ګیر شول. د شغلي عثماني په وینا ګڼ کسان له ویرې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول. نیویارک ټایمز دې ته هم اشاره کړې ده چې د شینډن له هوایي ډګر الوتکې والوتي تر څو د فرا له ښاره طالبان وشړي. بل خبرونه سټارز اینڈ سټرایپس بیا لیکلی دی چې د سیشن بی په سهار سخته جګړه په فرا کې پیل شوه. د دې ورځپاڼې په باور فرا د مخدر موادو د قاچاق مهمه لار ده چې هلمند یې په جنوب کې او ایران یې په لویدیځ کې دی. ورځپاڼې بیا لیکي چې د طالبانو لګښت هم له کوکنارو او مخدر موادو سره تړلی دی. سټارز اینڈ سټرایپس زیاتوي له څو میاشتو راهیسې په فرا کې جګړې روانې وي او امنیتي وضعیت خراب شوی دی. ورځپاڼې د افغانستان د دفاع وزارت د راپور ته هم اشاره کړې ده چې په فرا کې د طالبانو د ماتې لپاره جدي هڅې روانې دي. خبرونه د فرا پر ښار حمله د روان کال لومړۍ همغه حمله بللې ده چې د یو لوی ښار د نیولو لپاره وشوه. بل لور ته د لویدیز یوې بلې چاپي خبرونه نېشنل انټرست له لوی سره د افغانستان جګړو ته کتنه کړې ده. دا خبرونه لیکي چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د ولسو کلونو شخړو د جګړې بل فصل ته داخل شوي دي. د خبرونه په باور واشنگتن هڅه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي، خو داسې ښکاري چې د دې لوبي انجام نشته نه دی. خبرونه لیکي چې امریکایان نه غواړي چې د عراق مسله په افغانستان کې تکرار شي او خپل ځواکونه وباسي. نېشنل انټرست وړاندې لیکي د ولسمشر ټرمپ اداره کوشش کوي چې دغه ځواکونه داسې تسهیلات رامنځته کړي چې شکیل لوري چې امریکایي ځواکونه داسې تسهیلات رامنځته کړي چې شکیل لوري سولې ته وهڅوي. خو د خبرونې په باور دغه هدف ته د رسیدو لپاره د امنیتي اصولو رعایت مهم دی.
امریکا متحده ایالاتونو د ایران د مرکزی بانک پر رئیس بندیزونه لګولی او نوموړی د تراګرو لپاره د مرستې په برابرولو تورن کړی. د امریکا د خزانې د وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون د ایران د مرکزی بانک پر رئیس ولی الله سیف او پر یو بل لوړپوړي ایرانی چارواکي علي طرز علي بندیزونه اعلان کړل. په دې اړه تفصیل د اجملاند په ریپورت کې.
د ایران مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف او یو بل وړپوړی ایرانی چارواکی علي طرز علي هغه ایرانی مقامات دي چې د امریکا د خزانې د وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرې د سې شنبې په ورځ د بندیزونو اعلان وکړ. په دې اړه د امریکا د خزانې وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دا دوه کسان د ایران د سپاهي پاسداران د قدس واک په استازیتوب په لبنان کې د حزب الله ملیشو ته د میلیونونو ډالرو په ورکولو ځانګړي نړیوال ټاکر بلل شوی. په اعلامیه کې د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچین له خولې ویل شوی دا ویرونکي خو حیرانونکي نه ده چې د ایران تر ټولو لوړ پوړې بانکي چارواکي د سپای پاسداران د قدس واک سره د حزب الله په څیر ترهګرې ډلې ته د مالي تمویل د اسانتیا د برابرولو توطیه جوړه کړي. سټیفن منوچین و زیاته کړې دا کار د مرکزي بانک د رئیس په توګه د امانتدارۍ په ساتلو کې د نوموړي هر ډول اعتبار تر پوښتنې لاندې راولي. د منوچین له قوله په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا متحده ایالات به له نړیوال مالي سیستم څخه د ایران د زیاتېدونکې ناسمې استفادې اجازه ورنه کړي. د امریکا د خزانې وزارت وایي دا بندیزونه د ایران پر مرکزي بانک بندیزونه نه دي. د خزانې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې همداراز د عراق البلاد اسلامي بانک او رئیس یارش حبیب هم له دې قبله په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د سپای پاسداران د قدس واک سره مرسته کړې څو له تهران څخه حزب الله ته پیسې انتقال کړي. تر دې مخکې د مې په لسمه نیټه د امریکا د خزانې وزارت په نهو ایرانی افرادو او شرکتونو بندیزونه ولګول. پر دې اشخاصو او شرکتونو هم تور دی چې د اسعارو د تبادلې د یوې شبکې له لارې د ایران د قدس واک لپاره میلیونونه ډالر لیږدولی دي. دا اقدام یوه اونۍ وروسته له هغې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اتومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې د اګست میاشتې له اوومې نیټې څخه به متحده ایالات د ایران د حکومت لخوا د امریکایي ډالرو د بانک نوټونو په رانیولو او اخیستلو هم بندیز ولګي او د نومبر په 15 نیټه به پر هغه کسانو چې د ایران د مرکزي بانک سره د پام وړ راکړه ورکړه کې ښکیل وي اضافي بندیزونه ولګول شي.
له ازادي رادیو مو د ایران د ایران په اړه باندې یو راپور واورید. تاسو د ازادي رادیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه باندې اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي موزیم رئیس د چین د رسنیو هغه راپور رد کړ چې ګواکې د امنیتي ستونزو له کبله د افغانستان لرغونې د باختر خزانه په دغه هیواد کې په موقت توګه ساتل کیږي. فهیم رحیمی وایي دا اثر د افغانستان او چین ترمنځ د قرارداد له مخې یوازې نندارې لپاره دغه هیواد ته لیږل شوي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د افغانستان لسګونه لرغونی آثار اوس مهال په چین کې دي او د دې هیواد په بیلابیلو موزیمونو کې نندارې ته وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چین په 2013 کال تر پایه د افغانستان د باختر خزانې کوربوي. په دې وروستیو کې د چین یو شمیر رسنیو راپور ورکړ چې د افغانستان د لرغونو آثارو د خوندیتوب لپاره چین پریکړه کړې چې دا آثار په موقتي ډول په خپل دولتي موزیم کې وساتي. خو د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی دا راپورونه ردوي او وایي چین له افغانستانه غوښتي چې د افغانستان د لرغونو آثارو ننداره دي په هغه هیواد کې د دوو کلونو لپاره تمدید کړي، خو د افغانستان له خوا یې دا وړاندیز رد سو. ښاغلی رحیمی په دې اړه وویل
له چین سره قرارداد د 2013 کال په لومړیو کې لاسلیک شو او د 2013 کال تر پایه دوام کوي. چین غوښتنه وکړه چې دا ننداره د دوه کاله نور دوام وکړي، خو د افغانستان کابینې د دوه کلونو غوښتنه رد کړه او د افغانستان د لرغونو آثارو خزانه به په چین کې د یو کال لپاره نندارې ته وړاندې شي.
د باختر خزانې لرغونی آثار له 2014 کال راهیسې په فرانسه، ایټالیا، هالند، امریکا، استرالیا او جاپان کې نندارې ته وړاندې شوي دي. ښاغلی رحیمی د افغانستان د لرغونو آثارو د خوندیتوب په اړه اطمینان ورکړ او وی ویل
دا یوازې 211 لرغونی آثار دي، خو له 10,000 زیات لرغونی آثار اوس مهال د افغانستان په موزیم کې پراته دي. موږ چې هغه خوندي ساتو نو دا 211 آثار هم ساتلی شو.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس په نورو هیوادونو کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارتونونه د افغانستان د کلتور په ترویج کې ګټور ګام وباله او ویل چې له دې لارې راتلونکي عواید د دولت بودیجې ته ځي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي له هیواده د باندې د افغانستان د لرغونو آثارو د نندارتون 40% عواید افغان حکومت ته سپارل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اسمت سروان یو جالب مطلب وای.
په سویس کې ساينسپوهان د داسې ځیرک یا سمارټ کړکۍ د جوړولو هڅه کوي چې د روڼوالي ترڅنګ خونې یا ودانۍ ته تر اندازې زیاته تودوخه او رڼا نه پریږدي. سویسی څېړونکي وایي د دې لپاره چې رڼا او تودوخه د کړکیو له لارې ودانۍ ته ننوځي، نو د یوې داسې ساده او آسانې لارې د موندلو په لټه کې دي چې دا ستونزه کمه شي. دوی وایي په کړکیو کې د کوچنیو منعکس کوونکو هندارو په نصبولو دې هدف ته رسېدی شي. د سویس د دیپل او امپاس څېړونکي اوس د ځیرکو کړکیو پر جوړولو بوخت دي چې هم به رڼې یا شفافې وي او هم به نه پرېږدي چې کور ته د رڼا وړانګې ننوځي. دا کړکۍ به له دې سره په یو وخت تودوخه هم کور ته نه پرېږدي. څېړونکي وایي چې په لومړنیو ازمیښتونو کې بریالي شول چې په سلو کې د اتیا رڼا مخه واړوي. دوی وایي چې په ژمي به د دوبی خلاف دا کړکۍ او شیشې په خونو کې زیاته رڼا او تودوخه خپروي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو لنډ خبرو ته د فراوالی بصیر سالنګي وی افغان ځواکونو د فرال ښار د طالبانو ډلې زه حمله په شاوته موله. هغه نن سهار ازادي راډیو ته ویل افغان ځواکونو وسلوال طالبان پرې نه خودل چې د مهمو سیمو کنټرول په لاس کې واخلي. د فراوالی د هم ویل چې په دې ډلې زمله کې شاوخوا 2000 وسلوال طالبانو په برخه درلوده. یو شمېر افغان ځواکونو ته په یوه انتحاري حمله کې مرګ ژوبلا وختي، خو د طالبانو لخوا هم ګڼ کسان په قتل رسیدلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د سیشن بي پورس په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا او د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د پلان پر عمل کېدو خبرې کړې دي. د شمالي کوریا چارواکي وایي د پوځي تمرینو له کبله د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې هغه خبرې ځنډولې چې د نن ورځې چهارشنبه لپاره پلان شوی وي. یو ورځ وروسته له هغه چې د غزې او اسرائیلو په پوله لسګونه فلسطینیان ووژل شول، د اسرائیل او فلسطین استازیو د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې پر یو بل تند انتقادونه وکړل. د دوشنبې پر ورځ د اسرائیلو پر ضد د څو اونیو اعتراضونو په اوج کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو 85 فلسطینیان ووژل شول او تر 1200 زیات ټپیان شول. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي تهران او اروپایي قوتونو وروسته له هغه چې واشنگتن د 2015 کال د اټومي تړون څخه ووت، د دې تړون د ژغورنې لپاره یو ښه پیل کړی. مرنه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې اوریدل شي. اوس هم له کندوز یو ریپورت ته غوږ دو. په کندوز کې له دوه ورځو راهیسې د روشن او سلام مخابراتي شبکو مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه غیر فعال شوي او دغه مسلې د خلکو په وړاندې ډېر ستونزې زیږولي. دغه دوه شبکو 40 ساعته خدمتونه په داسې حال کې غیر فعال کېږي چې په دغه ولایت کې له 9 میاشتو راهیسې مخابراتي شبکې د شپې لخوا غیر فعال وي او یوازې د ورځې لخوا د 9 ساعتو لپاره خلکو ته مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه وړاندې کوي. په دې اړه اجمل آریان له کندوز یو ریپورت را لېږلی.
په کندوز کې د مخابراتي شبکو بندېدو له کبله خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. د دغه ولایت خلک شکایت کوي چې له دوه ورځو راهیسې د روشن او د سلام مخابراتي شبکو 40 ساعته خدمتونه بند شوي دي او له کبله د خلکو پر وړاندې ډېرې ستونزې زیږولې دي. دغه دوه مخابراتي شبکې په داسې حال کې غیر فعال کېږي چې د 9 میاشتو راهیسې د دغه ولایت په کچه د مخابراتي شبکو سیستم د مازیګر له 4 بجو د سهار تر 2 بجو پورې غیر فعال وي او له کبله خلک د شپې لخوا انټرنیټ او مخابراتي شبکو ته لاسرسی نه لري. د کندوز دوه تن اوسیدونکو هر یو اسدالله او نظر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شبکې بندیږي 15 بجو نه اخوا نور بند شي. بند چې موږ خو دکاندارانو سره بازار دکاندارانو سره موږ نشو کولای چې خپل کورو سره په تماس کې اوسېږو.
سر په سر ټولې شبکې کار نه کوي. واقعا دا لوی ستونزه ده د کندوز د خلکو لپاره. که څه هم په کور کې مریض پیدا کیږي نو نشي کولای چې پر وخت باندې خپل مقصد ته ورسوي.
د دې ولایت خلک وایي چې د کندوز سیمه ییزو چارواکو په وار وار له خلکو سره ژمنې کړې وي چې ډېر ژر به د مخابراتي شبکو ستونزه ته د پای ټکی ږدي، خو تر اوسه پورې دغه ژمنې په عمل کې نه دي پیاده شوي. اوس مهال په کندز کې یوازې د افغان بیسیم اتصالات او د ایمټین مخابراتي شبکې فعاله دي، خو دغه درې شبکې هم د شپې لخوا غیر فعاله وي. خو له دې وړاندې زبیب الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي، رسنیو ته ویلي وو چې په کندز کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیتونو د دوی لخوا بندیز لګول شوی دی. خو د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې امنیتي ارګانونو په دې اړه خپلې هڅې پیل کړې دي او ډېر ژر به دغې ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي. سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم واخلو. د کندزیانو په وینا چې د مرکزي حکومت او د سیمه ییزې ادارې د بېغورۍ له کبله هر ورځ په دغه ولایت کې ستونزې او ننګونې مخ په زیاتېدو دي، خو دولت یې پر وړاندې چوپتیا غوره کړې ده او دغو ستونزو د خلکو ژوند یې له بېلابېلو ننګونو او ستونزو سره مخ کړی دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم د پروګرام د دویمې نیمایي د یو لویې برخې د خپرولو وخت رارسېدلی. ازادي اورېدونکو، اونیس پروګرام.
ازادي او اورېدونکي، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. لکه چې تاسو ته معلومه ده، په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو او ولسوالۍ شوراګانو لپاره آمادګي روان دي او خلک د رای ورکولو لپاره په نوملیکنه بوخت دي. خو ترڅنګ د هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړو او ناامنیو خلک اندېښمن کړي دي. د دې ترڅنګ خلک له چارواکو هم ګیله لري چې دوی ته سمه پاملرنه نه ده کړې او ستونزې نه دي ورخواري کړې. نور شایي دوی خپل نومونه ونه لیکي، ځینې نور بیا نور وړاندیزونه لري. په هر حال، دا اونۍ غواړم ستاسو هغه پیغامونه در وورم چې د انتخاباتو د نوملیکنې پروسې په اړه مو د ازادي راډیو په پیغام سپتون کې دسکا کې پریښېدي، او د دې ستونزو په اړه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو مسؤل خبرې هم واوري چې له ازادي راډیو سره یې کړي دي. مخکې تر دې چې پیغامونه راواخلم، دا یادونه کوم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو او ستونزو پر اساس جوړیږي. دا تاسو دا هم پیغامونه.
سلام علیکم، زه ایمن ولایت څخه خبرې کوم. انتخابات پاک لازم ده نظر دی، ایا دا به د خلکو په سترګو کې خاورې دوړول نه وي چې انتخابات په نامه باندې ولایتي ولسوالۍ شوراګانو ته څوک نمایندېږي یا پارلمان ته؟ زه د هلمند د لشکرګاه د څلورمې یا درېمې حوزې څخه، د دونې حوزې څخه بیا زه تر باغرانه پورې دا ټوله ساحه چې د غیر امنیت نشته په کښې، بې امنیته د چار په څلور کلو انتخاباتو به دا خلک امکانات وکړي چې د خلکو په سترګو کې خاورې دړوي یا رسنۍ ته په دې خپل هم پوهېږي رسنۍ والا چې دغه منطقه کې دولت واک نشته او انتخابات خبرې دورې استی کوي د خلکو په سترګو کې خاورې دړوي. خلک به په دې حکومت په دې وکیلانو باندې باور وکړي چې دغسې ټکه کېږي څوک په خبره.
سلام علیکم، زه ګل محمد د بلدکا ولایت د سربزې د تلفون سره کوم. موږ دا د انتخاباتو څخه د ښه ونډه نه اخلو، موږ د حکومت څخه ډېر ناراضه یو. کندز چې دوتان وکیلو بمباري وسو، حکومت کې څه نه وکړو، دوه شپې خبرې څه کول او ستاویله، دا غوڼ طالبان د غوڼې ملکي خلک شهیدان کړو، موږ انتخابات چې برخه نه اخلو نو خدای په امان.
السلام علیکم، زه محمد لاس زمان خیر له غزنی خبره کوم. زمان په غزنی کې به بالکل پښتانه په خپله په غزنی کې ولایت کې اوسم، بالکل به یې رایې مرکزو ته ورنه په څه حساب، ځکه دولت رسیدګي نه ورته کوي. زه د اتر نه کاله کېږي د ډېره مهاجر یم، واتر نه کاله کېږي کور وطن مې کره چې پاته دلته پروت یم، وادر یو دی یو ورته کومک ولا یې کره سره کوي تذکره ورغلی د مهاجر په حساب سل واري دلته ټو اندازه اره ورونه دي، وادر یو دی هغو سره دغه کومکونه دي کېږي ورته دي هوشیاره دم ټول دغه دي فکر نه کوم ځوان چې دا دې ګټه وکوي نه دي چې ور پښتانه.
بله، زما نوم داد محمد دی، د کندهار ولایت نه اړیکه در سره نیولې ده. دغه د رایې په اړه زما نظر داسې دی چې ټول کندهار ولس ته زما پیغام دا دی چې هر یو ورشي خپل د رایې کارت واخلي او رایه وکاروي چې خپل حق په خپله لاسته راوړي. نور مو وخت نه ضایع کوم، د خدای په امان. شهرت ولم.
عبدالرحمن رحیمی هم در کندهار ولایت اوسیدون کی لکه څنګه چې نوی ده د انتخاباتو سیستم به نور د تذکرو له مخې سر ته رسیږي، رایې به د تذکرو په اساس ورکول کیږي، خو یو پیشنهاد مې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او رئیس جمهور او اجرائیه رئیس څخه هم دا دی چې دغه د رایې مرکزونه چې دوی په کندهار کې خلاص کړي چې خلک تذکرې ثبتوي افراد بسنه نسی کولای د دوغ و خلق و مشکل تا چنده ساعت چی او سره انتظار کهی بلخصوص زنانه و سپنجره ز فکر کوم چی دیر خلق با تسکیره سب نکی د حکومت د کمزوری لوجه د انتخاباتو د کمیسون د نکار کون که ده وجه عجل غشتنمی ده یو زوان په حیث او ده یو افغان په حیث هم داده چی باید ده کار کون که ده کمیسون زیاد سی او خلق خپل تسکیره سب او یو شفاف حسابات په وجود راسي منن.
الو سلام علیکم، زما دا مرکو چارواکو نه دا هیله ده چې لیکنه په ښه عادلانه توګه او شفافه ترسره شي. وسلام.
السلام علیکم، زه فضل محمد د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. وروره دغه د سبچنام کارتو ته موږ په زوره باندې بیا یو په زوره باندې دا کارتونه را باندې کوي، دا چې وکړي چې دا زموږ پیغام خپور شي. وسلام.
السلام علیکم ورو، یو دا وایم چې دا کوم انتخابات چې شروع دي ورو، دا انتخابات مکوې د پارلمان مونږ قبول لې دا څه به شو غوړي مونږ قبول لې خلک چې علاقې خلک مشکلان دي وشکایتي دا څه به شو غوړي تا وایي هیله ده دا خلک سره کومکونه وکړي دا خلک په څو آباد کې وطن به آباد شي. دا کوم وشکایتي شروع او د انتخابات شروع کړي اسکارو پولیس دلته په وژنې هلته په وژنې دا کار خوښ. السلام.
السلام علیکم، زما ایله ده د اوس د زابل د ولایت څخه خبرې کوم. د دې چارواکو څخه دا ده چې د ولس سره ټول تک شین د په دې پارلمان په سوچمنان کې به هیڅ یو افغان او د ولسي انسانان کوم چې دی دا به یو برخه وانه شي. په دې خاطر چې د ولسي ریښه د پام غورځولی ده، دغه چارواکو یو مخ د ولس ته شاور کړی ده. د زابل په ولایت کې بیا دونه سفکي جوړه کړې ده. په درو دېرش ولایتو کې موټرسایکل ایله دی او د زابل په ولایت پر ولس باندې توره شپه جوړه کړې ده. موټرسایکل بند دي یا خاص چارواکي پر ګرځي، دا نور پر ګرځي، دغه طالبان پر ګرځي، دغه ولس نو ګناهګار شو. خو د خدای ګناهګار وي، د دوی ګناهګار خو نه. وسلام.
زما نوم ګل رحمان دی، د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم، د ایران څخه خبرې کوم. زما د خپل شخصي نظر دی، شاید چې د هر افغان دغه نظر وي، دغه اوس چې په افغانستان کې پارلماني انتخابات شروع شوي دي او بیا په راتلونکي کې هم انتخابات کیږي، زه د خپلو هیوادوالو نه، د افغانستان د ټول مظلوم ملت نه، دغه یوه غوښتنه لرم چې خپل رایه به هغو شخص ته ورکوي چې هغه جنایتکار نه وي، هغو جنایات نه وي کړي، د ملت په وینه لاسونه سره نه وي لکه اوس چې سره دي، او د څلوېښت کاله د موږ خاوره د یو ژبې او د قوم او قومي تعصباتو کې استعمال کړې ده. ګوره یا بازۍ مه کوره یا، نور جنګ څه خاتمه ورکړه او خدای دې وکړه چې صلح راشي په افغانستان کې. زه په خپله باندې چې د اوسه ته غږېږم، د څلوېښت پنځوس کاله ما ټول ژوند په مزدورۍ د چارګۍ کې تېر کړی دی.
په هلمند کې دوې غټې درغلې په انتخابات کې روانې، یو د تذکیرو قاطعانې ثبتېږي آزاد کمیسیون، او بل هغه پولیس چې په اوزو کې دي یا په خوځو کې دي یا کنډک مشران، هغو خپل د عسکرو تذکیرې راټولې کړي او د کاندیدان په واک کې هر خپل کاندید ته ورکړي. وسلام.
السلام علیکم، زه عبدالحمان یم، من د ولایت تمرجی ولسوالۍ څخه سیسر په تماس کې یم. بعد ټاکنې چې د اوس د رایو لپاره تذکرې ورکوي او دا بیا د پروسه روانه ده، دا به بیا داسې کاندید موږ په دغه د رایې دپاره هم خاص زړه نه شو کوو، بیا به داسې کاندیدان جوړ شي لکه هغه نور چې اوس په کابل کې ناست دي. دا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي د مرجو ولسوالی په څه حالات کې ده. دوه تعمیر ځای د حکومت په لاس کې ده، نور ولسوالی د خلیفینو په لاس کې ده. دوی هېڅ نه وایي، نه مو په دا دوه دوه نیم کاله کې د چا د خولې واورېدل چې په هلمند کې نن داسې حال دی یا داسې په مرجې کې داسې شوي دي. نو اوس به بیا دغسې نور به هم داسې خلک بیا کاندید شي، بیا به دغسې خلک دغسې بیا کارونه وي، دغسې به ورڅخه خوله ناستې په زرګونو کورونه په مرجې کې در بدره دي. السلام علیکم. د
بس السلام علیکم جوړه په خیر پیراته سره د انتخابات کنيسن والا زموږ سره نه کې مزایمت کوي کار مرزن دی مامورین لږه یو ګلاس چای خوري د ساته باندار کې دی وې ته سره کار نه ورته سي موږ زغ دي د لوړ شروعات پوری ورته دي چې موږ کار یو نه کې جره خلاص کې
من کې ډېر ډېر خراب خبر غلي شروع ده جلی تفکری کاندان جوړی او جیش تکرکیه نور نور بیشی دیر اترا خبر غلی شروع ده. و سلام.
السلام علیکم. زرز بیولاد زابل ولایت نتا صدا پیغام کردم. ایل انتخابات تاشمش جوریر حکومت والی پلتن رو کهی دیده پارچه وزا دی خلق ستا تفکری چوری ده خلق ستا تفکری لاغو سا بیا پشکاپو یخی آغا بیا لاغو پشکاپو لاریم رای ورکی پریواز اسکرا باندې دوا ځای را ورکول کیږي. خلک پرې باندې خبر نه دی، باید رادیو لارې ده خبرتیا خلکو ته ورکول شي.
دوستانو ستاسو تشویشونه ګیلې هیلې ناهیلې او وړاندیزونه خو مو واورېدل. اوس به د دې بهیر په اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي څرګندونې واورو چې زموږ له همکار اکرم الله اکرم سره غږېدلی دی. په دې اړه هیله ده چې ستاسو پوښتنې او ګیلې پکې ځواب سي. ښاغلی هاشمي، په سر کې د نوملیکنې بهیر پر څرنګوالي خبرې کوي.
دغه پروسه چې تاسو دا یاد کړه 25 د حمل نه شروع شوې ده او تر اوسه پورې الحمدلله جریان لري. خوشبختانه چې په موافقت سره مخکې روانه ده او ورځ په ورځ افزایش د سبتنام کې پورته ځي. دغه ارقام موږ پی خوشحاله یو او هیله مند یم دا چې نور هم د افغانستان خلک منسجم شي او خپل تصمیم ونیسي او راشي مرکزو ته ځانونه ثبت کړي تر څو وکولی شي په آینده انتخاباتو کې شرکت وکړي.
د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه اندېښنه لري وسنی سبتنام ته په کتلو سره په خارونو کې دوی فکر کوي چې د خلکو ونډه چې د کمرنګ ده او دلیل نامنی په ګوته کېږي. هغه سیمې چې هغه ډېرې نام نه دي، مثلا ولسوالۍ تبن له خارونو نه ډېرې نام نه دي، که د پروسې دویم پړاو یا دوهمه مرحله چې په ولسوالیو کې پیل کېږي، تاسو کوم اندېښنه نه لرئ چې هلته شاید په خارونو کې چې سبتنام دغه کومه پروسه چې روانه ده دا کمرنګ ده نو په ولسوالیو کې شاید له دې نه ډېره کمرنګ وي؟
په شروع کې سده پاسه وزره مرکزونه پلان کړو دغه افغانستان لپاره، د افغانستان د غونډو خلکو لپاره. دغه مرکزونه مخکې تثبیت شوي چې کوم ځای کې د نفوس او د په ساحه د لریوالي په اساس باندې چې داخل دغه ځای ترې شي. نو د دې غونډو مرحله څخه موږ یو سلس په داوله مرحله کې درلودل. په اوله مرحله کې دغه پیمانه باندې سبتنام وشو چې 1,300,000 نفر د پاسه تقریبا سبتنام شوي. نو دې ته په کتو سره او دغه روان صورت پیدا کړی او هیلمندی دا چې دغه انده ورځو کې دا خل نور هم منسجم شي، دا نور هم خل تشویق شي چې تر څو راشي دغه پروسه کې خپل ستنامو کې. نو دې لپاره موږ تشویش نه لرو چې دا خراب روان دي، بلکې ورس پورس دا خکې دل روان دي او موږ کافي مدد مخکې نور هم لرو. په دغه ټاکلې نو وخت کې موږ ان شاء الله چې خپل هدف نه هم پورته رسي.
تاسو یادونه وکړه چې 1,300,000 کسانو تر دې دمه خپل نوملیکنه کړې ده. ورسته لیمټ څومره ټاکل شوی دی د انتخاباتو کمیسیون لوري چې باید څومره کسان لږ تر لږه سبتنام
وکړي؟ وروسته ارقام خو کله چې سبتنام مسله وشي بیا به تاسو سره شریک کړو. ولې په تیر انتخاباتونه او تیر انتخاباتو کې چې خلکو د افغانستان خلکو شرکت کړی دی، هغې ته په کتو سره هغه مقدار هغه اندازه خلکو چې په تیرو انتخاباتو کې شرکت کړی دی، نه چې کارتون یې اخیستي وو. کارتون خو 1,000,000 کسان اخیستي وو، ولې شرکت د انتخاباتو کې د خلکو په هغه پیمانه نه و. نو موږ امیدوار یو چې په داینده انتخاباتو کې او داینده راتلونکي 28 د میزان لپاره دومره کسان ثبت کړو چې څنګه چې تیر انتخاباتو کې.
که بلې مسلې ته راشو هاشمي صاحب، په ځانګړي ډول د شفافیت مسلې ته، نامنی د شفافیت په وړاندې یو له ټولو سترو ننګونو څخه ده. په وروستیو کې چې موږ کتل په بیلابیلو انتخاباتي مرکزونو باندې د سبتنام په مرکزونو باندې حملې هم وشوي، دا شاید وروستۍ هم نه وي. دغه نامنی ته په کتلو سره تاسو شفافیت سمره تضمین اولی شي.
خو اول خو یو مسله من انتخابات په افغانستان کې کو او افغانستان کې کافی ډیر کل نو شول چې جنگ روان دی، نامنی ده، بدبختی ده، الله دې وکړي چې دغه سلسله نور ختم شي او افغانستان خلکو ملکه د نورو مملکتو خلکو په شکل آرام او اسوده زندگی وکړي. د نامنی متعلق چې ده موږ نگران یو ورته، ولې خو دا بل چاره هم نه لرو چې ما مخکې وویل چې د ډېر کلو رئیس موږ دغه اور کې سوځیږو. د شفافیت متعلق تاسو سوال وکړو، ګوري یو خو کوم درسونه چې تیرو انتخاباتونه اخیستل شوي دي، کمیسیون هغې دپاره ښه میکانیزمونه جوړ کړي دي چې تر څو شفافیت تضمین کړي او د تقلب مخه ونیسي. د دې څخه قانون اصلاح ده، قانون د انتخاباتو قانون نوی دغه تقلب جرم ګڼلی دی او عدلی و قضایی تعقیب لري. دلال که مخک قوانینو که دا یو اخلاقی مسئله و بل مسئله چې دغه اوس من تاسی روانو ثبت نام ده، نملیکنه ده، لیست جوړیږي، دا د خپل د شفافیت لپاره ډیر لوی یو پروګرام ده چې شفافیت تضمین کی د دې لپاره چې غونډه افغانستان خلک پوهیږي چې په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ کې، په هر ناحیه کې او په هر مرکز کې څومره کسان ثبت نام کړي او څومره کسان واجد شرایط دي هلته، نو هغه اندازه به خلک زی رای به ورکړي، هغه د خیالي او اضافي رای او استفاده به نه کیږي او کمیسیون به هم اضافي ورق نه لیږي هغه ځای ته. دا ډیره مهمه او کلیدي پروسه ده د دې لپاره چې آینده انتخاباتونه تثبیت کړي، د شفافیت تضمین وکړي. بل مهمه مسله دغه د انتخاباتو په ورځ کې ده چې قانون دا وایي چې د معلمینو څخه، د دولت کارمندانو څخه، د دولت مامورینو څخه استخدامیږي به واقعی نه په انتخاباتو په ورځ کې به کار اخیستل کیږي، چې سابق و د به نه اوسیږي چې هغه کسان چې هویت به حکومت ته نه و معلومه هغوی به په انتخاباتو کې ونډه درلودله. هر تقلب به چې وشو نو بیا باید عدلي تعقیب دپاره هم پیدا کېدو نه، ولې خوشبختانه دا مسله اوس قانون پیشبینی کړې ده چې انتخاباتو کې به یوازې د دولت کارمندان کار کوي او هغوی به انتخابات مخکې وري د کمیسیون د مدیریت لاندې. نو دې دپاره دا داغونه هغه هغه دي. درې مرحله هغه خیالي مرکزونه وو چې د زورواکانو یا مختلف ځایو کې وو چې خیالي ځایونه وو او اصلا مرکز به معلوم نه و، صندوقونه به ډکېدل، هغه شیان غونډ حذف شوي دي، کمیسیون ورته متوجه و. دا غونډ دغه شیان دي چې دغه انتخابات تضمینوي.
یعنې د ثبت نام اوسنۍ پروسې ته یا د ثبت نام اوسنۍ ډول ته په کتلو سره چې په کوم ډول باندې ثبت نام کیږي او تاسو مطمئن استئ چې د تقلب مخنیوی به وشي او پاک انتخابات به ولرو؟
یو شی اکرام صاحب یاد کې ولرو چې دغه سل په سلو پاک انتخابات تضمین په امریکا کې هم نه کیږي، په اروپا کې هم نه کیږي، او بیا څه چې موږ تاسې په افغانستان کې، ولی په غونډو انتخاباتو کې په نورو هغه مترقي او پیشرفته ممالکو کې هغه نتیجه مهمه اوسیږي چې نتیجه 100% خلک قابل قبول ده. که موږ وکولو شو چې د افغانستان خلک په دې قانع کړو چې 15% نه یا 20% نه پورته خلک د نتیجه د انتخاباتو قبول کړي، نو معنا ده چې دا انتخابات شفاف پاک انتخابات شوي دي. غون تلاش به همدا اوسیږي چې دغه انتخابات پاک او شفاف توګه ترسره شي. نو همدې لپاره هیله مندي ده چې دغه ثبت نام پروسه باید کامیابه شي او پروسې ثبت نام کې باید ډېر خلک شرکت وکړي.
خو د افغانستان ولسي جرګې تېره ورځ هم په دې اړه اندېښنه درلوده، خصوصا د تذکیرو د ثبت نام په برخه کې چې یوه تذکیره په څو بېلابېلو مرکزونو کې ثبتېږي. که چېرته دا روان په همدې شکل باندې ادامه پیدا کړي، دا پروسه په همدې شکل باندې مخ تلاړ شي، فکر نه کوي چې تقلب به بیا صورت ونیسي؟
ګوري یو خو سو پروسیډ یو نه سره یو ځای کیږي، هغه تذکیرو ویش مکمل یو بل اداره ده چې مخکې وړي، د هغې مسؤلیت ده چې د سوالو ته ځواب ورکړي. ولې هغه کوم تفاهمنامه چې موږ سره امضا کړې ده، هغې موږ ته تعهد کړی ده چې هر هغه تکراري او جعلي تذکیره چې ثبتېږي هغې به مخکې دینه چې کمیسیون دغه لیست یا نوم لیست اعلانوي، دا به هغې سره شریکو، هغې به موږ ته د دې تضمین راکړي چې دې کې تکراري او جعلي تذکیرې نشته. هغه سیستم هغې سره موجود دی او فیصله هم دا ده چې بیا په آخر روز کې چې ثبت نام خلاصیږي، دا لیستونه به موږ د هغې سره شریکو، هغې به خپل په ډیټابیسو کې دا سرچۍ، هر هغه جعلي تذکیره، تکراري تذکیره چې اوسیږي دا به لرې کیږي. بله مسله چې تشویش نه ده، هغه په انتخاباتو په ورځ کې استفاده ده، یو خو هر انسان یو مرکز پورې وصل شوی دی. دویم دا چې هلته به رنګ استفاده کیږي، نو هغه رنګ به په اسانه نه پاکیږي. که یو کس شل تذکیرې هم ولري، نو یو ځکه به یو رای ورکول شي نو اضافه به نشي ورکوله. نو دا هغه مسایل چې د تضمینې چې د انتخابات به د تیرو انتخاباتو نه ډېر شفاف
خو غلوي د پولیسو نه یو قدم وړاندې وي په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو تجربه کړل د ډېرو خو رنګونو لپاره ډېر ښه هغه وسایل پیدا شول چې رنګ ډېر په اسانه باندې پاکړی شو.
زه فکر کوم چې وسایل نو پیدا شوي بلکې تقلب رنګ شوي او بعضي ځایونو کې ښه رنګونه بدل شوي بعضی سوی استفاده شوی د پرنګو کې ولی که د افغانستان خلک همکار شي او دغه پروسې نه نظارت وکړي غون خلک زه فکر کوم د دې مخه به یوازې د افغانستان خلک نیولی وشي.
حکومت سپتنام پروسه چې څو ورځې وروسته لومړۍ مرحله یې پای ته رسیږي ولسوالیو ته غځول کېږي یو شمېر ولسوالۍ لا هم موږ تاسو چې ګورو د وسله والو مخالفینو په ولکه کې دي په هغه سیمو کې به مرکزونه پرانیستل کېږي یعنې هغې خلکو ته به هم د رایې حق ورکول کېږي که څنګه؟
دا د افغانستان د خلکو حق دی چې کمیسیون ورته باید رسیدګي او هغوی ته هغه زمینه مساعده کړي تر څو هغوی ثبت نام وکړي او هغوی بیا د انتخاباتو په وروسته سهم او شرکت وکړي. هر هغه مرکز ته چې موږ ته امنیتي مسؤولین او ارګانونه موږ ته اجازه راکړي موږ به هلته مرکز خلاصو. هر هغه ځای کې چې امنیتي ارګانونه ممانعت وکړي موږ به هلته مرکز نوازو. ولې هغه خلک چې په ناامنو سیمو کې دي د هغوی لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو میکانیزم جوړ کړی دی چې په نږدېترین منطقه کې ورته چې امن ده هلته به د هغوی په نوم باندې مرکز اوسیږي د ثبت نام دپاره چې تر څو که هغه خلکو علاقه ولري او وکولی شي چې ډېر شي هلته په هغه مرکز کې ځان ثبت نام کړي. ولې که تر انتخاباتو ورځو پورې څنګه چې موږ ته اطمینان راکړل شوی دی هغه ولسوالۍ یا هغه مناطق چې د دښمنانو په لاس کې دي هغه د حکومت لاسته راشي نو موږ به هماغه مرکزونه بېرته خپل مرکزو ته خپل ځایو ته انتقالو او بیا انتخابات به هلته کوو.
پښتنې په توګه هاشمي صاحب هغه کسان چې ثبت نام ونه کی هغوی د انتخاباتو په ورځ باندې د رایې ورکولو حق لري که څنګه؟
په هیڅ صورت. یو مهمه موضوع ده کرام صاحب عبدالکلی رمننه غواړم د افغانستان خلکو ته دا مکرر اعلان وکړم چې یو خو هغه پخواني کارتو باندې اعتماد نه کوي هغه باطل دي. هغه کارتونه نور په هیڅ انتخاباتو کې استفاده نه کیږي. هر چا سره چې اوسیږي بخاری کې دی واچي ودې سوځي. دا پروسې لپاره معیار ثبت نام دی او د ثبت نام لپاره معیار تذکیره ده. نو افغانستان خلک که څوک تذکیرې نه لري لاړ شي تذکیرې دې خپل واخلي او بیا تذکیرې سره دې خپل هغه کوم مرکز چې د هغې ته نږدې اوسیږي او د انتخابات په ورځ په اسانۍ سره کولی شي هلته رسیدګي وکړي هلته لاړ شي خپل ځانونه ثبت کړي تر څو وکولی شي چې اتویشتم د میزان کې له خیره د ولسي جرګې او د ولسوالیګانو شوراګانو انتخاباتو کې سهم والي او همدارنګه دغه نوم لیست د آینده پسرلي کې چې له خیر سره د جمهوري ریاست انتخابات دي او د ولایتي شوراګانو انتخابات دي دا لیست هلته هم موثر دی که چا نوم نه اوسیږي نو بیا به شرکت نه محرومیږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حافظ الله هاشمي وو.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري او غواړئ تر چارواکو ورسیږئ نو د ازادي راډیو پیغام ثبتون کې دستګاه ته زنګ ووهئ چې شمیره د خپرونې په پای کې درته وایو. د دې پیغامونو په تنظیم کې زما همکار طاهر روشان همکاري راسره کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بلې خپرونې پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
درڅ ختلم درته میوان قتل وا مې بخا درڅ ختلم درته میوان قتل وا مې بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل وا مې بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل وا مې بخا
نه غوخته خو ما پوخ کو درته و لمبا ولوا می بخا د جنو ټکو د اظهار د پار ژب نستا د جنو ټکو د اظهار د پار ژب نستا چپه خې دل ما درته و نه وګل و مې بخا لګي دې نشم تدبیر چاری سپیا وڑ تقدیر